السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نه کې پیرځونه مقابل کوي په دې خبرونه کې درته یو څمیر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې یې هفتوار خبرونه د کرخې په غاړه اورېدلی شئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاره انیساد مجل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک خپل دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا په خیبر سله کې سب انسپکټر ګلا جان وشل شوی او امریکا ویلي د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي د خبرونو تفصیل پاکستان ډیموکراتیک موومنت په هیواد کې د جمهوریت د ودی او انتخاباتي اصلاحات لپاره دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د یولس ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه له غونډې وروسته د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته ویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوري پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو صوبې د حقونو د تحفظ په ګډون په دولسو نقطو رضا شوي دي نوموړي د یو پښتنې په جواب کې ویل چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او حکومت ضد ولسی غونډې باله پلان سره سم ترسره کیږي اپوزیشن له حکومت د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي د خیبر ضلع پولیس وایي د جمرود په شاکه سیمه کې بیګا ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وشلې دی پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ګلاجان په ګاډي کې کور ته روانو چې وسلوالو پې ډزې وکړې نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د ګلاجان ډرایور هم زخمي شوی د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره یو سل 250 ارب روپۍ بیالي کړي دي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دا مالی پنګې به د کال په سر په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا آبادۍ په کارونو لګول کیږي بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملي کوي نه ډاکټر شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا لا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منسي تجارت ترڅنګ په تړلو موضوعاتو خبرې کوي دا د وزیر اعظم عمران خان کابل ته د دندې سنبالولو وروسته لومړی سفر دی په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,278 کیسونه ریپورت شوي او دغه سي دي وایرس نور 2 کسان مړه کړي دي د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې لمخې په پاکستان کې د وایرس تر اوسه ټول 3,3,3,3,3,3 کیسونه راغلي او د مړو شمېره 2,23 ته رسېدلې له وایرسه تر اوسه 3,5,5,7,3,3 کیسونه بخنه غواړم کسان خشوي هم دي امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي د نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا د واک له پرېښودو نه یوازې څو ورځې مخکې دا چې کېدای شي منتخب ولسمشر جو بایډن له ستونزمند حالت سره مخامخ کړي د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د جنوري په 18 د دې اعلان په وخت وویل چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکوز کړل شي او په عراق کې به د 2,500 پر ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي او بل خبر دا چې د ترکیې پارلیمان د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د لوسنامې د سر لپاره د ځواکونو لیږلو منصوري ورکړې ده پارلیمان پرون دا قرارداد د ټولو ګوندونو په مرسته روستو له هغې منصور کړ چې ولسمشر رجب طیب اردغان سیمې ته د ځواکونو استولو خواست وکړ ترکیه د ویلې شوی ناګورنو کراباغ سیمې په سر لرمینیا سره په جګړه کې د آذربایجان مرسته کړې ده او تیره اونۍ په آذربایجان کې د سر د یو شریک مرکز پرانستلو په اړه له روسیې سره یو یاداشت هم لاسلیک کړی د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه دي پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړی کې ریپورتونه لرو او په دویمه نیمایي کې بیا هفتوار خبرونه د کرخې په غاړه هم اوریدلی شي خو اول ورزو ریپورتونه ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری اتحاد یا پی ڈی ایم د حکومت خلاف یو دولس نکاتی ایجنډا منظوره کړې ده چې پکې په هیواد کې د جمهوریت بحالی د پارلیمان د واکمنۍ او همداراز د حقونو لپاره دوی وایي چې د حکومت سره به خبرې نه کوي او بلخوا چې کوم دوی جلسې اعلان کړي دي یا کوم احتجاجونه اعلان کړي دي هغه به هم په خپل وخت باندې کیږي. په دې حقله پرون په اسلام آباد کې غونډه شوې ده، د دغه غونډې په اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
اسلام آباد کې تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د ګوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو ګوندونو مشران په دولس نکاتي ایجنډا سلا شوي دي. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې دغه دولس مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د آئین د اسلامی دفعاتو تحفظ، د پارلیمان ازادي او خپلواکي، د سیاست نه د استابلیشمنت او استخباراتي ادارو کردار ختمول، د ازادي عدلي قائمول، د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول، د بنیادی بشري او جمهوري حقوقو تحفظ، د صوبو د حقوقو او د اتلسم بدلون حفاظت کول، د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول، د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ تحفظ، د تندروی او ترګری مکمل ختمول، او د غربت، ګرانی او بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامی اقتصادي پلان جوړول.
هنګامی معاشی پلان کا قیام، یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے.
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی.
هم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د راوستلې شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری به په آرام نه کینو. د احتساب اداره نیب، د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے او نوري حکومتي ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي. مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه له حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي، او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزي شوي دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری غورځنګ په پېښور کې د نومبر په 28، په ملتان کې د نومبر په 13، او په لاهور کې د دسمبر په 14 د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پپے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں لگی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ما خام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي چې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي منصوبو لپاره به 1250 ارب روپۍ لګوي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ کړی ده. بلخوا د قبایلي سیمو د پارلیماني استازو ترڅنګ ولسی مشران هم وایي چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه یې په دې باندې عملي اقدامات نه دي کړي. تفصیل د سیراج ظهیر رپورت کې.
اسلام آباد کې د نومبر په 10 په خبری کانفرنس کې د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 1250 ارب روپۍ بیل کړي. دیوی قبایلی سیمه چې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې د اغوی لپاره کلیز د 1250 ارب روپو پروګرام کې خوده شوې. اغوی ته اوس دا پیسې ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د دې فند په باب له وی
مرکز کې چې کوم اعلان شوی دی نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډپارټمنټ دی لکه هیلث شو ایجوکیشن شو یا سی این ڈبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي. وو د دې عام غریب خلکو لپاره پیدا راچیږي په کومو ځایونو کې چې سکولونه حکومت زینو کی روڈونا حکومت زینو کی واٹر سپلائی اسکیم کول دی نو پدی باندې حکومت پوکس کړی دا و ان شاء الله ولزی چې پر روان 3 سالو کې چې کوم ډیولپمنٹ سکیمونه په پاټا کې کیږي پېکس پاټا کې نو دمر کارونه به په بندو پر کې علاقو کې نیو شي.
دا پتا سي حل کې د چې دی رستیو کې وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې په موقع ویلی وو چې حکومت به د لسو کالو پورې هر کال قبایلی ضلعو ته 100 ارب روپۍ ورکوي. خو د قبایلی ضلعو سیاسي مشران وایي حکومت تر اوسه د دوی په سیمو کې هیڅ یو ترقیاتي کار نه دی کړی. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان مشال ریډیو ته وایي
ما خو بختره ایجنسی نه والا تر د وزیرستانه پورې چرته یو پروژه هم د دې حکومت نه ایدلی ځکه خو پته کې ما په کوم ځای کې بېلې کړي ملي بېلې کړي ملي لګولي وینې چې بېلې کړي دي چرته دي په کمې کوم کړي خو دي په کم کم ډپارټمنټ سره سوره سوره ډیبیټ کړي دي. دا خو څه پټې خبرې نه دي. دا خو ډېر بس تیارې کېږي خو د پاټا خلکو به نو دوکه نه شي ورکولی دی بس دې فیل شوی دوی درې کاله دا دی اوسو دې هیڅ ونه کړم چې موږ دنیا ورانو نه پاکستان به جوړو د پاټا مسله خو دې تباه برباد نه دی چې راغلي دي د پاټا په مسله باندې دې یو قدم مخکې دا نه راته اوسه پورې دې لیز او د پولیس سره د کنوګن په رو نه کړل چې دې دا خوب ورکی دا اوسه پورې دې د پولیس سټېشن سره بندوبستونه کوو دا اوسه پورې د پولیس سره موبایل ګایډ نشته.
نو شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریډیو ته وی حکومت ورته ټول نظام خراب کړي.
حقیقت دا دی چې په ګران باندې د انزمام ثمرات او د انزمام قرارداد او د انزمام اصول دغه نشته دی د قبایلو لپاره زمون قانون یې سسپین کړ.
د مومندونو د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند حکومت د داوو په اړه مشال ریډیو ته وی
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتي ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو د پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نه وزیر لوتا په دوی هیڅ نه دي کړي. ما سوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به سکارو کې.
ذکر د پکال 2013 کې د مئی پسلی رښتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتي ترمیمي بل منظور کړی شوی وو چې تر مخې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړې شوې وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان ځنې کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ تړون باندې خای اصل پسل عمل ونشي خو البته لدې سره بعد د ډلې په ټولنه او ریاست اثر او نفوذ لا زیات شي. دغه تړون د نومبر په 14مه له هغې وروسته وشو چې تحریک لبیک د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو پر ضد د پینډۍ په فیض آباد سیمه کې تر دوه ورځو پورې احتجاج وکړ چې له وجې یې په پینډۍ اسلام آباد کې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی و. دغسې احتجاجونه او تړونونه په ټولنه کې د مذهبي ګوندونو اغیز څومره زیاتوي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د دې جاج اخیستی دی.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه مهال ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوي چې حکومت به په دو یا درو میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي. پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي. په سرکاری کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول سوي غړي به خوشی کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکولو په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنا ورکړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه شو. له مذهبي ډلو سره پر دغسې تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي او دا یې په هیواد کې د دغو ډلو د اثر و نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر مهال وویل چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیوز جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا ابلاغ کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے.
پر خاص طور پر چکل لنفرت ڈکی بیانیے پر لپسے تبلیغ کیجی او دخل کو جذبات را پرور کیجی ددی اثر خام خبر خلق کیجی ددی سره نوی خلق ددی دل سره ملګری سی او ددی طاقت لا زیات سی دا ور به هم ددی منفی اغیز وی تل مل دل دی چې حکومت ددی د خوشالولو پالیسی درلودلې ده چې لکبل ددی دل طاقت نور هم زیات سی
کی قوت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے.
امیرانا په خاني تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی خو مذهبي ډلې له دغه تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے مذہبی جتھوں سے تنظیموں سے
لا مذہبی ڈلو او تنظیموں سره داس تړونونو مخکې هم سوي دي. خزما په فکر دا دلاند وخت لپاره وی چې د دوی غصه کم کړل سي او بیرته کورن ته ولېږل سي. دا سلسله له 1909 اویم کال را روانه ده. حکومت لمخ هم د دغه ډلو ټول شرطونه منل دي خو تر ننه پورې موږ ونه لیدل چې پر دغه شرطونو بیا په سنجیدګۍ سره عمل شوی وي. ان هغه ډلې چې دغه تړونونه کړی وي هم بیا پر دې د عمل غم نه دی خوړلی. دوی هم پوهیږي چې دوی ته د وړو پزه په کار ده او دوی ته په کې یوازنۍ ګټه ښکاري چې له دې لارې خپل زور ښکاره کړي او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخه کړي. دا ځل هم دغه شوی دی.
په لندن کې میشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدکا هم ورته نظر لري. نوموړی د نومبر په 14مه نیټه مشال لري ټول چې د تړونونو او احتجاجونو للارې د ډلې ریاست او اولس تر خپل اثر و نفوذ لاندې راولي.
تاسو دا مه ګورئ چې تحریک لبیک یا تر دې له مخه چې جماعت اسلامي وه دوی د داسې تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووټ څومره اخلي. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست څومره اثر او نفوذ کوي او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې څومره پیاوړې شي.
خو د پاکستان حکومتونو هر ځل د دغه سي تړونونو دفاع کړې او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخه نیولې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یوه بل موضوع ته د انساني حقوقو سیلونکو ادریس خټک یو کال وشو چې امنیتی ادارو لخوا پورته کړل شوی وو د هغه لور تعالی خټک تا په 13 ورځو کې امنیتی ادارو اجازه ورکړه چې هغه سره ملاقات وکړي. دا په دومره موده کې د لادرک شوی یو پلار او لور ترمنځ اولنې ملاقات وو چې د ډېری مودې پاس او د غم او خفګان په حالت کې شوې ده. تعالی خټک سره زمونږ همکار بشیر ګواخ خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه وایو.
ما کوشش کړو چې زه ځارم بنا او هغه ټایم کې ما بیا نه مان نه شو کېده.
دا تالیا خټک دا چې د خپل پلار ادریس خټک سره د ملاقات کیسه کوي. دا له یو کال راهیسې په زور د غیب کې شوی و پلار او د هغه د مندل لپاره د راوتی وی لور لمړي لږکاته وو
په پلین کلوز کې خلک وو هغه یې په سر باندې.
د بشري حقوقو پاړه چړنی کوونکو ادریس خټک د 2019 کال په نومبر میاشت کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټر ښکته او د ځان سره بوت.
مشته درې ورځې پسته چې کله ډرایور واپس فریش ولو نو مشته بیا پته ولګېده چې پاپا ابډکټ شوی دی.
تر ډېرو قانوني کوششونو او د بشري حقوقو د ادارو لخوا تر فشار وروسته د پاکستان دفاع وزارت د ادریس خټک کورنۍ ته ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو یا ملټري انټلیجنس سره دی. پر هغه د ریاست خلاف د کار کولو تور پورې شوی چې کورنۍ یې بې بنیاده بولي. تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په میاشت کې د پلار سره ملاقات وشو خو تر اوسه یې د ځینو قانوني مجبوریو له امله په دې اړه خبرې نه کولې. هغه زیاته کړه یو ورځ پوهنتون ته روانه وه چې له یو نامعلوم نمبر څخه ورته ټلیفون وشو او ورته ویل شول چې د پلار سره د کتو اجازه لري.
کله کله اری ویل چې هغه د پاپا غا ډیفندینګ افیسر دی او اری ته اجازه ملو شوې ده چې هغه د ما او د پاپا غا میټینګ وکړي. موږ ویل چې زه یوازې نه شم تلی او ماستر بیا لایر زی یا د ما انکل زی هو هغه دې ته موږ پرې نه شولو او اری وی کنه چې صرف یو کس پر صرف یوازې برازي او لکه کانټ انټرنس پورې چې دی گیټ پورې پتا سره شي او گیټ نن دن به موږ تاسو بوزو. نو بیا موږ هلته لاړلو او هلته کې چې دی هغه یو آلریډی لکه انټرنس باندې یو ویګو وی لاړ وه او په یو کې ځکه نه استلم او بیا موږ دنه لاړلو او دنه هغه چې دی ډېر زیاده چیکینګ کولري تر ما دومره ایکسپیکټ کولو نه چې دومره چیکینګ به کوي او آی تھنک سر ډېر زیاده ایکسسیو چیکینګ وو. موږ چې دی موږ ته منګلا کانټ ته واز کړی وو او هلته کې چې دی ما ته اوسته کې یا سینې پټې کړي شکار وو. ما تر څه
کله چې تالیا خټک نږدې یو کال وروسته خپل شپږ 50 کلن پلار روغ ولید نو په وینا یې تر ډېر کوښښ سربېره هم اوښکې ونه درېدلې. دا غې په خبره په ساده جامو کې موجودو د پاکستانی پوز افسرانو ورته ویل چې 40 منټه وخت لري او خبره بعد د دوو افسرانو په موجودیت کې کیږي. یو بل شرط دا و چې ادریس خټک بعد د خپل لور سره د هغه د نیول کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوي.
هغه چې کله فائنلی لګای کمرې ته بوتلم نو بابا آلریډی چې دل تک ویلار وو لاسونه داسې کلاو کړي وو رہی مشتدا ما داسې ویلکم ویلکم داسې ویل او اگزاکټلی ما غسې ویل او خاندلم او اگزاکټلی ما غسې ما ته لګ ټایم کې داسې ویل چې کله چې بزو واپس کوټ تلم کوم ټایم کې نو پاپا چې کله مشتا ویلکم کولو چې بالکل اگزاکټلی ما غسې ولګې ما دا ته ډیر زیاده ویلی وو چې زه به بالکل هم نه جاړم او زه به پاپا ته پاره زه ځان ته زه به حوصله کېدم. پاپا ته هول دی یوازې دی خو ما چې کله پاپا وکتو ما نه بالکل هم ما نه حوصله ونه شوله. موږ ته میټینګ نه ول چې دی ما ته داسې رول ویلي وو چې موږ پښتو کې خبرې نه شو کولی او موږ به کیس پاره کې بالکل هم خبرې نه کوو. کیس پاره کې موږ خبر وکړه نو هغه به چې دی میټینګ به بس ختم کی. ما ته دا پته لګېدل چې هغه هغه ټایم کې پاپا تیار کړی وو بیکاز هغه وشتو هغه پته لګېده چې هغه هغه وشتو اوس کټ شوی دی اور هغه هغه جیرو هم داسې لګېدا چې لکه اوس چې دی ورته ټیک کړی دا اور نور چې دی پاپا وشتو وایټ شوی وو پاپا لکه تلو نور پاپا کا براون وشتو
پر ادریس خټک د ترګرې عزت قوانینو لاندې د ملک سره د غداري او امنیتي ځواکونو د بدنامولو تورنه لګول شوی چې د هغه کورنۍ په سختۍ سره ردی. خټک تر غیبېدو مخکې د بشري قانون نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. په دې کې په زور د لادرګه کسانو د لیست برابرول شامل دي. خټک د نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا صوبي مشر هم پاتې شوی دی. د لور سره یې ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې د بشري حقونو ګڼو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر، هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په څو څو وارې د ادریس خټک د موندلو او خوشي کولو غوښتنې وکړې. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم په دې اړه څو ځل بیانونه ورکړل. د ادریس خټک کورنۍ د هغه کیس پېښور هایکورټ ته یووړ. عدالت حکم وکړ چې حکومت دې ادریس خټک پیدا او عدالت ته راولي. د نوموړي تر غیبېدو اووه میاشتې وروسته حکومتي وکیلانو په عدالت کې ومنله چې هغه د استخباراتي ادارو سره دی. اوس د ادریس خټک وکیلان کوشش کوي چې د نوموړي مقدمه له پوځي عدالت ملکی عدالت ته لاړه شي. که څه هم د هغه د مقدمې اورېدنه دوه ځل ځنډېدلې ده، خو کورنۍ یې د اوس لپاره خوشحاله ده چې لږ تر لږه د خټک درک ولګېد. تالیا خټک مشال ریډیو ته وویل په ظاهره یې پلار په زندان کې ښه ساتل شوی دی.
کپړې هم ورته چې دی براون پرتو کمیس چولی وو او دې حد تک چې پاپا پرفیوم هم لګولې وو. نو چې دی چې کله فرسټ ما پاپا نه همدغه پوه وکړل چې دی تاسو ته پرفیوم هم راکوي. نو پاپا وخاندل، هغه ویلي وو چې یوازې میټینګ به نه وي، هغه دوه خلک چې کوم وو نو هغه موږ سره په کمرې کې ناست وو. نو لینگویج په وجوم چې ماته ماته داسې بدل شان دی کې لګېدو، یا کېدای شي ډېر ټایم پس زه ملاوېدم، خو ماته داسې لګېدل چې هغه یوان سره ټول ډېر پریکټسډ وو. نو پاپا ماته ویل چې هغه ته بکس ډېر زیاده راکوي ریڈنگ لپاره، اور پاپا دا ویل چې اوس کېدای شي ډېر زر پاپا د نیوز پیپر راکون شروع کی. اور دې علاوه چې دی پاپا ویل چې پاپا سهار اول فجر ته پاسي اور بیا بیا نو دشي او بیا ماشام بیا چې دی بیا سهار ټایم کې ورته یو پیرامیډیک راشي ټوایس ا ویک. نو هغه هی چک کی اور بیا نه پسته ناشته کوي. نو ما پاپا نه تپوس وکړل چې پاپا تاسو ناشتې کیسه کوي څه کړی. نو پاپا وایي چې آملیټ اور پراٹھا. نو خو لیکن نن سبا کوئی غاړه خراب وه نو ورته بوائلڈ ایگ اور ٹوسٹ راغی. نو اوس دا ماته نه پته چې دا چا یې څومره جوابونه راکول. نو دا څومره جینوئن وو یا څومره لکه هغه ورته ویلي وو چې دا داسې وایا، بیکاز اوبویسلی پاپا لکه کلار خبرې نه شي وکولی، بیکاز هغه دوه خلک هم چې دی هلته کېناست وو، پرابلی میټینګ ریکارډډ هم وو، اور یو موږ پښتو کې هم خبرې نه شو کولی.
د پاکستان پاړه د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2019 کال په کلنی راپور کې ویلي چې په زور د خلکو غیبول د دې ملک د بشري حقوقو پر تاریخ یو تور داغ دی. د ادارې ویلي چې په ځینو ځایونو کې خلک په ښکارا د امنیتي ځواکونو لخوا پورته کړل شي خو بیا یې درکونه لګي. د ځینو کسانو په ځانګړي ډول د بلوچانو خو تر غیبېدو وروسته خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. د پاکستان پوځ په انفرادي کیسونو خبرې نه کوي، خو په بېلابېلو وختونو کې یې ویاندانو دې تورونو د جواب په ورکولو سره ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. د غیب کړو شو کسانو په اړه د پاکستاني حکومت د تحقیقاتو دا کمیشن د عدالت په حکم جوړ شوی او دوه غړي لري. د دې کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو شمیرو تر مخه د اکتوبر تر یو دېرشمې پورې ورسره 4,801 غیب کړل شوو کسانو نمونه ثبت شوي، چې په دوی کې یې د 4,748 کسانو کیسونه حل او ډیری عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو د دې کمیشن رجسټرار پرویز احمد د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د ادریس خټک پر غیبېدو نه دی خبر.
چې څوک غیب شي نو کورنۍ یې یو فارم ډکوي، بیا یې موږ امنیتي ادارو ته لیږو. د ټولو تحقیقاتي رپورټونو په رڼا کې معلوموو چې کوم غیب کړل شوی کس په کوم ځای کې کومې امنیتي ادارې سره دی. د ادریس خټک کیس موږ سره نشته. که په هغه مقدمه روانه وي نو معنی دا ده چې د هغه درک لګېدلی، نو په داسې حالت کې زموږ کار هسې هم ختم شي.
خو د ادریس خټک د کورنۍ مبارزه لا هم ختمه نه ده. د هغه لور تالیا خټک وایي تر هغې به خپل آواز پورته کولو او قانوني کوششونو ته دوام ورکوي تر څو یې چې پلار کور ته راغلی نه وي.
او اوس وخت شوی دی د هفتوارې خبرونې د کرښې په غاړه. د کرخې په غاړه دا خبرونه تاسو یو وار نیغ په نیغه اورېدلې، دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه دی شاهین بونیرې.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه ونې کې پرځونې اوریدونکو. د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د سوری د لاندې د برداشت یعنی زغم نړیوالا ورځ اون منځل شو. د دې ورځې پریکړه په کال 1995 په 14 نومبر باندې یونیسکو کوم چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور سازمان دی هغه یو اعلامیه خپره کړې وو. په دغه اعلامیه کې ویلي وو چې برداشت چې دی دا بنیادی طور چې کوم د دنیا رنګارنګي ده د کلتورونو د انسانانو او د هغې د اظهار هغه ته احترام ورکول دي. خوشحالی جوڑی گی کله چې انسانان د یو بل احترام کوي، د جنگونو مخه نیول کیږي، د تشدد مخه نیول کیږي. موږ دغه ورځ په تناظر کې خپل وطن ته کتنه کوو، خپل ټولنې ته ګورو چې زمونږ د ټولنې څه مسلې دي، د برداشت په حواله، زمونږ د رویو په حواله، یا که دغلته تشدد دی نو د تشدد ولې دی، د دې بحران نه د وتلو لاره څه کیدی شي، په دغه موضوع به خبرې کوو. ما سره په دې خپرونه کې د پښتو نوموړی لیکوال او د پښتنو د کلتور د چارو په نورلمین یوسفزی صاحب برخه اخلي. نورلمین صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر. ډېر مهرباني جی، ډېر خوشاله اوسې د خبرونه کې. جی ما سره د روحي رنځونو متخصص یعنی سپیشلیست او ورسره ورسره د پښتو ژبې له خیره نوموړي لیکوال هم دی، ډاکټر حیدر علي همدرد یوسفزی صاحب برخه اخلي. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر. ډېر مهرباني جی، د خبرونه په اوږدو کې بل خیره. په پېښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز د مشر ډاکټر جمیل چترالی صاحب سره هم خبرې کوو، خو زه به ړومبی باس شروع د نورلمین یوسفزی صاحب نه وکړم. نورلمین صاحب، کولومبی راته لږ دا ووایه چې د داسې ورځو نمانځل څه اهمیت لري، لکه دې خبرو ته تاسو څنګه ګورئ؟
تاسو وګورئ، د کال دا ټولې ورځې چې دي نو دا تقسیم شوي دي په نمانځل شي. انسانی ٹولنا کی دہر یو رز خپل اہمیت سے کہا دا مور رز دا کد پلار رز دا دا امن رز دا دا غم او دا برداشت دا رز منزل خصوصاً خصوصی تو کا پتی پڑا چٹول دنیا تا سو گو رہی نو دے او خاص قسم دا رویو دا شدت پگے گا کہ دا کامون چیدی نو پا کامون باندے ورزی او دا یو بل دا رائے اختلاف سک نزغمی نبرداشت کئی پکار خدا دے چې انسانان خدای پاک دل د بیان توان ورکړي دي او دته د باندې داس پادل هم د چتالما وغلمه ول بیان چتالما د بیان توان درکړي دي. پکار دے چې د یو بل سره مکالمه کوي، د یو بل اختلاف رائے هم غمی او د یو بل سره په دلیل باندې په برهان باندې خبره کوي. نن چې سره پوری سره د علم او سره د چې دنیا ځان ته مهذب دنیا وای نو ډیر زیات تشدد هم سیوا شوی دی، انتیا پسندیم سیوا شوی دی او د زغم او د برداشت کمزور پکار دی چې د نن انسان کې پکار دی نو هغه نشته.
ډاکټر صاحب، څنګه چې نورلمین یوسفزی صاحب اشاره وکړه او خبره یې وکړه، ډېر مهم نکتې را اوچته کړې. مونږ چې خپل ټولنه کې ګورو، ماشومان سره د تشدد پیښې کیږي، پغې د جنسي زور او تشدد پیښې مخې ته راځي، د عزت او د ناموس په نوم د ښځو وژنه، دا زمونږ په میډیا کې هره ورځ دا راپورونه خپرېږي. د دې نفسیات د عدم برداشت چې مونږ خبره کوو، د دې شاته د دې چې کوم نفسیاتي وجوهات پیغه سکی دي،
څنګه چې تاسو وایي چې په ماشومان کې یا مطلب د هغه ته روحاني ستونزې پیدا کیږي یا الته کې برداشت ختمیږي، نو د نړۍ سمره چې هم ارواپوهان دي یا سایکالوجیست دي، په هغه کې یو ډېر مشهور نوم د ایرکسن دی، ایرکسن ماډل چې دی هغه په ټوله دنیا کې سټډي کیږي، نو هغه الته کې دا خبره کوي چې شخصیت سازی کیږي، نو که داسې بروکن فیملی وي یا ماتې کورنۍ وي چې الته کې د خاوند او د ښځې د یو بل په منځ کې جنگ وي یا د کور د نورو وګړو په منځ کې، نو دغه اثر چې دی هغه ټول هغه ماشوم چې کم د دغه شخصیت سازی یا د دغه تیتو شعور یا لاشعور چې جوړیږي چې دا په راتلونکي وختونو کې د دغه شخصیت یو برخه وي، نو هغه ډیر زیات اغیزمن کیږي. که دغه ټولنه کې یا د کور کې د کور نه شروع کیږي دا خبره، او داسې چې موږ په سلاټ شو، بیا محله، بیا ټولنه، بیا وطن، بیا د ټولنې نړۍ، نو په دغه حواله سره چې یو شمېر نفسیاتي ستونزې لکه په راتلونکي وختونو کې دغه ماشومان چې کوم دغه ټولنو نه پیدا شي، په دې کې کنډکټ ډس آرډر، روستو چدار وای شي، یا پرسنالټی ډس آرډر، یا اینټي سوشل پرسنالټیز، دا خلک چې هم دغه نه پیدا کیږي، نو که دغه ماحول په خپل حالت کې مور او پلار د دې خبرې احساس وکړي چې څنګه هغه شخصیت سازی کول دي د ماشوم، ځکه چې دا مور او پلار چې د کور هغه د خاندانی یونټ هغه لولنې اکایي ده، که په دغه کې دغه زغم شروع شو، نو دغه زغم چې دی به د ماشوم چې دا به راتلونکي وختونو کې د دې ټولنې یو وګړي په حیثیت باندې وي، نو هغه خو هم دغه شیزونه چې دی کاپي کوي، ځکه چې مور او پلار د هغه لپاره آیډیل وي.
یقینا نور لمین صاحب یو وخت چې زمونږ وته د پښتو دور وي یا موته د پښتون ولې دور وي په هغه وخت کې مونږ انسانانو زمونږ مسلې په منځ کې راتلې د برداشت او د عدم برداشت خبرې راتلې خو د هغې د ریزولوشن دپاره د هغې د هواري دپاره مونږ سره یو میکانیزم و مونږ سره پښتونولي وه جرګه وه زمونږ سره مرکه وه زمونږ سره مکالمه وه خبرې اترې وې اوس په دا نوي دور کې چې مونږ په دا نوي نیشن سټیټ کې اوسېږو بیا چې دی قانوني ادارې هم دومره زورورۍ نه دي کمزوري دي او بیا زمونږ ټولنه د جنگ نه د بېقرارۍ نه او د بېروزګارۍ نه تیریږي د غربت نه تیریږي په داسې حال کې څه صورتحال دی دا بحران چې کوم را مخې ته دی د دې نه د وتو بیا لارې څه دي مونږ د کوم داسې قدرونو له وده ورکول دي چې د هغې په زور باندې مونږ د دې تیرو نه بهر شو
یو خدا د شاهین صاحب چې تاسو څنګه خبره وکړه چې زمونږ کوم روایتي ژوند دی کله چې د یو کام د داسې حالاتو نه تیریږي لکه څه ته چې مونږ په انګریزي کې تاسو ته ترانزیشنل پیریډ ویل شي په داسې حالاتو کې چې د نیم قبایلي او نیم تمدني دور نه تیریږي لکه مونږ چې تیریږو بیا په دې کې چې په دې کې انجینیر ټایپ لکه د خلکو ویسټ ډریس انډرس وي د خلکو په خپل مقصدونه وي د هغې لپاره په دې کې تشدد پیدا کوي هم او بیا په هغې باندې کاروبار کېږي لکه جنگي منډه هم جوړه شوې په هغه وطن کې په داسې حالاتو کې چې خلک بې سواده وي تعلیم او رڼا پکې کم وي او د خپل روایات مات شي لکه څنګه چې زمونږ جرګه وه چې زمونږ یو ډیسپیوټ ریزولوشن باډي وه زمونږ تنازع وه اړوونکې اداره وه اوس په هغه حالاتو کې چې کله یو کام د داسې حالاتو سره مخ شي نو دا زما خیال دی چې د دغه کام لپاره د ټولو نه د انساني تاریخ د ټولو نه بدترین دور وي کوم نه چې مونږ دی وخت تیریږو او دې کې د ټولو نه افیکټډ طبقه چې د ټولو نه متاثره طبقه د دې ځوانان وي اوس دا و چې زمونږ کوم روایتي ژوند په هغه کې خو مونږ سره مشر کشر مونږ سره جرګه مرکه دا مونږ سره وه اوس چې کله زمونږ هغه روایتي ژوند ماتېدو سره مخ شو زمونږ قدرونه د چکېدو او د ماتېدو د عمل نه تیریږي په داسې حالاتو کې چې اوس زمونږ بچې اسکول ته ځي جماعت ته ځي کالج ته ځي پوهنتون ته ځي او بازار ته ځي په داسې حالاتو کې یو ستونزه دار پېښه شوه چې زمونږ دا بچي چې کوم دي په کور کې یو سړی دی هغه تره دی نو هغه تبلیغي دی نو هغه د دې بچو نه زمونږ اوس هم لا جاینټ فیملی سیستم ده مونږ لا اوس هم اکثر خلک پښتانه یو ځای کورونو کې اوسو نو چې کوم تر تبلیغي دی نو هغه د بچو نه تبلیغي جوړوي کوم لیبرل دی نو هغه لیبرل جوړوي چې پلار چې دی نو د هغه خواړو سرول نشته په دې پښتانه ټولنه کې نو بیا چې دی سکول ته لاړ شي نو د اسلامیات استاد ورته وایي چې کته به ګوري او د پردو خلکو لباس بانا چې نو پی ټی آی ورته جنګې واچوي وایي سیګار او بس نیغ نیغ بځي د دې قسمه بیا دار چلته ورته استاد وایي چې غوږونه ونیسه د هغې عزت نفس هم مجروح کېږي په داسې حالاتو کې چې دی د جومات استاد پله چې دی نو بل شان تشدد کوي چې دا به ته د ثواب د پاره زده کوي نو خامخا به زده کوي که هغه عربي وي او هغه په ګران زده کوي نه ورځي ولا ګوټه لګول وي نو په داسې حالاتو کې چې ماشوم د دې پروسیس نه تیریږي او بیا په نصابونو کې هغه ته هم تشدد خول شي د جنگونو او د جګړو واقعات ورته ویل شي نو هغه چې پوهنتون ته ځي نو هغه باقاعده دغه نصاب او د دې تربیت په رڼا کې یو اب نارمل ماشوم وي په داسې حالاتو کې درې سټیک هولډر دي یو والدین دي یو استادان دي او ریاست دی ریاست خو خپله ذمواري نه پوره کوي خو زما خیال دی چې استاد او والدین پلار مور پلار هم استادان دي او دا استاد هم استاد دی دوی ته ضرورت دی زمونږ مشرانو ته چې مونږ د خپلو بچو سره او د خپلو بیبیانو سره یو نوی عمراني معاهده وکړو
ډاکټر صاحب تر اعظم ډاکټر صاحب په دې وطن کې جګړه تیره شوه په دې کې بېقراري تیره شوه زمونږ په لکونو خلک بېکور شو دغلته د خلکو نه مطلب دا دی چې د تشدد داسې پیښې وشو چې هغه سړی بیانولی نشي یعنی اوس هم نشي بیانولی د دې خو به خامخا زمونږ د خلکو په نفسیاتو د هغوی په زړونو ذهنونو باندې اثر پرېوتي تاسو له چې کوم رنځوران راځي کوم خلک راځي د مشورې دپاره کوم رنځونه یې نه په دې وطن کې د خلکو په ذهن په حواله د هغوی د نفسیاتو په حواله
شاین صاحب داسې ده چې په تېرو مطلب مو خو ته شل کاله به زه نه یم زه به دا وایم چې پنځه څلوېښت کالو نه چې دی کوم دغه ناورین چې د پښتون په وطن باندې نازل کړی شوی دی یا جوړ کړی شوی دی د هغې په نتیجه کې یو شمېر نفسیاتي ستونزې چې دي هغه مخې ته راغلي دي او په دغه نفسیاتي ستونزو کې لکه چې مونږ په اسانو کدو کې وویل چې دا اورېدونکي په دې خبره باندې پوه شي نو په هغې کې چې یو دی هغه ډپرېشن دی ډپرېشن یعنی د ډپرېشن کې داسې وي چې د ژوند مطلب د سړي هغه د ژوند کولو شوق یې ختم شي هغه کار نشي کولی د هغه د خپله نا امیدي مایوسي او د دې سره مخ وي او د هغې داسی او بل یو اهم خبر چې هغه خلک ډیر نه محسوسوي ایون د موږ سچای د سند موسوي په یو بل شکل باندې چې تشدد مطلب دې کله چې تشدد راځي نو تشدد چې ده نور تشدد دیږي او دغه تشدد چې ده هغه په ټولنو کې په دیخه وګړو کې هم ده دغه د غوسه چې ده مطلب دې دا یو سایکوټیک یا د لیونتوب یو سیمټم ده او هغه په دې خلکو کې بیخي دومره زیاته شوې ده چې لاغې تاسو اندازه نه شي کولی او په دې باندې خلک نه ګرمو بلکې دا د دې حالاتو د دې جنگونو د دې معاشي ناانصافۍ او د دې پیداوار ده.
نورالامین صاحب زمونږ په روزانه ژوند کې زمونږ په روزمره ژوند کې زمونږ په کورونو کې زمونږ په لارو کوڅو کې بیا موږ د ښځو سره ز خپل سلوک ته وګورو یا زمونږ چې کوم د رویو تشدد دی چې یعنی سړی به اول ډوډۍ خوري چې داغې نه پاتې شي بیا به ښځې خوري که فیصله کیږي هغه به ټول سړی کوي د ښځو سره به هیڅ مشوره نه کیږي ځکه چې هغه کمزوري دي هغه ناقص العقل دي. دا دی باندې را سره لږه خبره وکړي چې دا مرض یا دا رنز په موږ کې د کومه رانوتې دی او د دې مطلب که دا د سین بیا خو زموږ ټولنه پرمختیا ته رڼا طرف ته نشي تللی.
دا څه نه شاین صاحب چې په ارا قبایلي سماج کې او په جاګیردارانه نظام کې ځنې خامې وم ځنې خوبې وم خو قانونه هغه ژوندۍ قانونه چې هغه د ماروزي حالاتو تقاضو تا غختنو تو ګوري او هغه سره روان شي نن دنن غختنا او دنن تقاضا دا ده چې لکه زما په کور کې مثلا زما د ژوند ملګری د زما بیبي اوس که زما د هغه بیبي سره دوستی نشته زما د هغه بیبي له زه د هغې عزت نفس مجروح کوم هغې ته سپک ګورم هغې ته چې دی نو د هغې مور او پلار سپکوم د هغې په مخ کې په هغې باندې وربل تشدد هم کوم د لاسو د خپو تشدد سره سره دا غیب دخلی تشدد پیوم کوم او دا د رزق دا تشددوم دی نو د ژوند تیرولو چې هغه په خپل خو غنه زما زبداری سره ژوند تیروم په داسې حالاتو کې بعد دا غی کی نفرت پیدا کی زما خلاف او نفرت کې دنو دا مزاحمت پیدا کی هغه بس دغه کی بنیتی او مزاحمت پیدا کی نو هغه مزاحمت پستا بچو ته منتقل کیږي کچره دې مور سره زیاتې کیږي نو دادی ماشوم کم رتی د نن تک از دادا د نن غفتنه دادا چې موږ خپل د بیبي سره ملګرتیا هم جوړ کو او داغي تاسو به وګورئ دن پروفیسوران دي ډاکټران دي سو ماهر نفسيات دي سو زمون پشان شاعران دي باندې د ټول پکې نو دا پښتانه د کوم په سیات او دای له سوګند ورک چې په دای کې کم یو کس په میاش کوم چرته بيبي ځان سره پکټ کې کې نه ولې دا لنګ ته دې کې نه خیر د سر ته نه او دای ورته ویلې دي چې هرڅه تا زمانه څه ګیلشته په دې میاش کې داسې حرکت ما کړې چې تا ته په درد درسه ده لې مونږ چې دې بيبيانو سره خبرې کوو نو چای په هغه ډوډۍ په هغه مالګه دې ډیر کړه چيني دې کم کړه مطلب دا چې دې سره مونږ لکه د زناورو په شان الان کې زمونږ په دې کائنات کې یو ملګری دا راکنه
ټیک وای نو دا ایمیجز چې زمونږ بچی نی زمونږ د ځوان کول پټی بیانو باندې د تشدد د بمی چودنو ورسره بیا داسې خلک چې هغه د نفرت تبلیغات کوي یا په ټولنه کې په لارو کوڅه کې جګړه یې په خپل کور کلی کې څنګه چې مونږ دا خبره وکړې خو کله چې مونږ په ځانګړي تور د میډیا خبره کوو د نن چې کوم سبا سوشل میډیا دا ټلویزیون دی ریډیو دی په دې د تشدد تبلیغات کیږي دی زمونږ ټولنه د کومو ننګونو سره د کومو چیلنجونو سره مخ کړی ده
نو ملک زه ډېر په معذرت سره دې خبرې سره لږ غوندې اختلاف په دې کې کومه عمدا ستاسو سوال ته راځم ریاست خپلې ذمهواري نه پوره کوي نه ریاست خپلې ذمهواري پوره کوي کله کله داسې وي چې ځینې ریاستونه یا د هغې جوړېدل یا د هغې قائم پاتې کېدلو لپاره دا شیزونه ضروري وي مطلب دی هغې دا غواړي چې یو پرتشدده یو سینټیمنټل یو ایموشنل هجوم دی وي چې هغې کې سوچ نه وي په هغې کې تنقیدي شعور نه وي نو دا هغې سره به دا شیزونه چې دی هغه به پروموټ کېږي لکه تر ډېر وخته پورې مونږ دا خبره کوله او مونږ پوه شو بیا یاره دا ټول تشدد چې دا د دې کوم اسلامي مدرسې چې دی هغه چې کوم په مسلک په بنیاد باندې دی تشدد دا غځینه پیدا کیږي خو بیا مونږ د خپل سترګو باندې ولیدل په کال 2014 کې چې ولی خان یونیورسيټي کې دی هغه په مرمرین فرش باندې چې دی یو کس چې دی د یونیورسيټي سټوډنټانو چې هغه لکه ډېر های کوالیفایډ او دا ته ویل شو د بی اس او د ایم فل او د هغه سټوډنټانو په کومه طریقه باندې هغه واجو او په دغه وخت کې ډیرو خلکو دا وی چې یاره په دې قوم باندې د لعنت یا د قوم چې په دې کې تشدد دی هیڅ هم په دې خبره نه کوله چې دغلته کې د ریاست ذمہ داری سره یا ریاست خپل ذمہواری په څه طریقه باندې پوره کوي. خو خبره دا ده چې دا خبره په استادانو باندې څنګه ټیک شي، یا آیا دا استاد چې دی د دې ټولنې برخه نه ده؟ دا هم د دې ټولنې نه پیدا شوی دی کنه؟ کاش چې موږ سره ټول استادان د نور الامین صاحب په شانتي وي. مزاحمت په شکل کی په هر شکل کی چی وی، اگر یا ستا د خپل ذمہوارو هغه احساس ورکول دي چې د خپل ذمہواری چې په کومه طریقه پوره کړي دا ډېری غلطي دي.
نور نبین صاحب دا باس وړاندې بوزو د نصاب خبره کوو، بیا چې ډاکټر صاحب کوم یو مهم نقطه اوچته کړه د مزاحمت چیرا تاسو وی چې ریاست خپل کردار نه ادا کوي، هغه اما خبره ډاکټر صاحب په بل یو اندازو کړه د کیږي ریاست مقاصد چون کې بدل دي،
بلکې سعید ګوسارې سره هغه وتړو
نو هغه چې دغه په دې باندې خبره وکړه، اوس په دې صورت حال کې مونږ خو ژوند تیرول دي په دې نړۍ کې، زمونږ بچو له زمونږ نستونو له ژوند تیرول دي، آیا مونږ ته د یو اصلاحي تحریک ضرورت شته د ټولنیز کچه باندې؟ او کشتا نو دغه تحریک د شروع کولو دپاره یا د دې د پیغام خورولو دپاره الډي د مخکې نه سکار روان دی او کنه؟ تر اوسه مونږ بې غور یو.
زما خیال چې دی وخت کې مونږ سره هیڅ قسمه، بلکې زه غواړم چې مونږ سره پښتون انټیلیجنس هم نشته، لکه یو داسې مرکز زمونږ نشته چې لکه ایون د شاعرانو ادیبان هم یو مرکزی ټولنه نشته چې د پښتنو کم ایشوز دی پاغه باندې راجم شي او پاغه خبره وکړي د کام په ایشوز باندې، مونږ سره نشته. یو داسې وی چې دا کم ایشوز چې دی یا تنازع یو دا دی، یو مسلې وي، یو د دې سایکوتھراپی وي، یو د دې ایشوز ایڈریس کول وي. نو زما خیال دی چې مونږه د ادیبان شاعران په سایکوتھراپی کې خپل کردار ادا کول شي. استادان چې دی ګوره د روس یو فلسفي له وي څوک راغلل او ورته وی چې یاره مارکیټ تباشه منډای هغه وی خیر دی، دی وته سیاست تباشه وی خیر دی، وګوره یو استاد وی دی تباهي ایته نه جوړ شوی، نو بیا امکان شته چې دا ټوله نه سمشي. زما خیال دی چې استاد چې دی د رول ډېر کلیدي او ډېر اهم دی. استادان چې اوس څوره دي که هغه د سکول دي که د کالج دي، زه هغوی ته دا درخواست کوم که د پوهنتونونو دي چې هغوی چې دی د هغوی پیشه پیغمبري پیشه ده، او دی د دې ټولنې نه د تشدد ختمولو او په دې ټولنه کې د مینې محبت د خورولو د هغوی ډېر لوی اهم او کلیدي کردار دی.
کوم سره ډاکټر جمیل چترالی صاحب دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر. دوی دواړو عمدہ خبره کوله چې د برداشت آغاز د مکالمې نه کیږي، د ډایلاګ نه کیږي، د خبرو نه کیږي. خبرې ضروری دي، نو په خبرو به خبرې هواریږي. زمونږ په پوهنتونونو کې د مکالمې د ډسکشن د ډیبیټ څه صورت حال دی؟
یونیورسٹیز کی بنیادی طور پر تخلیق عمل کی
گئی،
د مکالمی تخلیق الگ کی گئی چې کلا د سوچ آزادی بھی او چې د سوچ آزادی په کلاس روم کې نه وي، یعنی د تربیت په مرکز کې نه وي، نو هغه په کم ځای کې وي. دا یو امنیه د پاکستان موجوده شکل کې چې کم د مکالمی زیر یعنی پوهنتونونه دي، چېرته چې به د سوچ تخلیق کی گئی الته چې خبره کوي په کلاس روم کې کوي که په خپل آفس کې کوي او کنا په سیمینار او ورکشاپس کې کوي، نو بلا شی فلټرز لګېدلې دي. چرته د غدارې فلټرز لګېدلې دي، چرته د تکفیریت فلټرز لګېدلې دي، نو په داسې کې بیا تخلیق ګران شي. دا یو عمل دی چې په پاکستان کې د تیرو څلویښتو پنځوسو کال شوی دی، اوس هغه پیک ته رسېدلی دی چې ته د تخلیق لپاره چې کوم ډایورسټی ده، کوم چې د هغې کې پلورلیزم دی چې هر سړی د خپل ځمکې آواز اوچت کړي او هغه کاونټر شي، په هغې باندې متضاد رایې راشي، نو د هغې نه به یو سنتیسز راوځي، د هغې نه به یو تخلیقي عمل نه به تیریږي او یو مکالمه یا یو 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 نظری و مخی تراجی دی. حوالی سرا یونیورسیتیانی هم دما شدید نو اور اکنو پشاند یو کرائسس کار دی، او زما خیال دا یو حقیقت تیشی طول برنمی.
زه ډاکټر حیدر علی صاحب ته راځم. ډاکټر صاحب، تاسو د مزاحمت خبره وکړه، هغه مزاحمت پرم نه مزاحمت، هغه مزاحمت چې په ادمه تشدد ولاړی، او کوم چې ډاکټر جمیل چترالی صاحب پوینټ اوچت کړي چې کریټیویټی تخلیق زمونږ د دې ټولنه کې چې کوم بحران دی یا کومې پالیسۍ دي، د دې خلاف د پښتنو چې کوم مزاحمت دی، آیا هغه تعمیری دی، هغه تخلیقي دی تر اوسه پورې کنه؟ څنګه وته ګورئ تاسو؟
شاهین صاحب، دا چې موږ په په یو براډ پرسپیکټیو باندې چې موږ خبره وکړو، کله څنګه چې محترم استاد جمیل چترالی صاحب خبره وکړه د پوهنتونونو په حساب باندې یا په دې باندې، نو هلته چې موږ په دغه حساب باندې چې دی ګورو چې تخلیق هلته نه کېږي که نه کېږي، لکه اوس مطلب ډېره ریسنټ واقعه ده یو هفتې مخکې چې په اسلام کالج پوهنتون کې چې دی جنکۍ کم طالبات چې دي یا ښځینه کم زده کوونکي چې دي عادي راوتلي او یو په یو شکل کې چې دی د هغې هغه مزاحمت او ټوله نړۍ چې دی هغه ولي دا خور هم شو. خو آیا د دې دغه عمل دپاره مطلب د موږ په پوهنتونونو لکه پوهنتونو چې تخلیقي عمل یو غټ دی خو په پوهنتونونو کې آیا هغه شانتي کار چې دی هغه کېږي که نه کېږي، دا ډېر مهم سوال دی. یا موږ په پوهنتونونو کې ګورو چې موږ کله لکه ماشوم داخلېږي یا هلک داخلېږي جنۍ داخلېږي، نو د هغې نه یو دغه سائن کېږي یو اسلام پیپر چې ته په یو قسمه سیاسي هغه کې چې دی برخه نه اخلي. په راتلونکي شکل کې موږ ګورو چې هلته کې یعنی دا طالب علمان چې دي په پوهنتونونو کې دا خو د یونیورسټي د ټولو غټ سټیک هولډر دی که نه، نو آیا چې ته په سیاست په سری سیاست ته نه پرېږدې، مطلب چې ته تخلیق ته نه پرېږدې، نو آیا ټوله په سنډیکیټ کې ځای ورکې، ټوله په هغه بورډ آف سټڈیز یا په هغه کې ځای ورکې، په هغه کې هم نه ورکې، ته د هغه سیاسي رول بېخي هلته کې نه منې چې یو غټ سټیک هولډر دی. نو هغې غواړي په دغه طریقه باندې چې داسې یو ریبورټ پیدا کړي، یا ما چې څنګه په خبرو په شروع کې وویل چې یو سینټیمنټل یو ایموشنل یو ډېر روان او هجوم بیا ورته موږ کوم نه شو، د هغې نه بیا ایکسپیکټیشن په څه طریقه باندې کېږي، لکه هلته به مکالمه څنګه رکېږي چې ته بېخي څه چې د کم فکر سړی ته د بل سړي بېخي برداشت نه مني، د هغه د رنګ د هغه د جینس د هغه د مذهب د هغه د مسلک د هر سب سره چې ته اختلاف یې ته به خپل امپوز کړي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې دغه محترم استادان یا مطلب دی په سیاسي کچه باندې د دې خبرې وشي، لکه څنګه چې د 70s نه مخکې په یونیورسټو کې چې دی په سیاست باندې پابندي، لکه دغه 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 دې څوک نه وي چې ته به تبلیغ کېږي نه، تا نه سټیم پیپر واخلي یا ته به دا نه کې یا ته به کرکټ نه کې یا ته به دا نه کې، خو تا ته به دا بد نه خامخا اخلي
چې ته به سیاست کېږي نه.
دغه خبره ده د دې په شا باندې صرف هم دغه خبره ده چې دا خلک یعنی دغه طالب علمان چې دا په دې کې هغه تنقیدي شعور پیدا نه شي، دی خپل تپوسو نه کړی شي، دی خپل لغو نه کړی شي، او زه ګڼم چې د دې په خلاف هغه آواز دی، لکه دا یو ډېره لویه خبره ده چې د سیمه کالج پوهنتون په داسې ریسپیکټیو سوسایټي کې چې هلته یې بایا چې دی هغه د یونیفارم باقاعده برخه هم ده، هلته کې چې دی هغه فیمل سټوډنټان یې راپاسي او آواز کوي او خبره کوي، دا یو ډېر ښه ساین دی او په کار چې موږ ټول دا سپورټ هم کوو.
زه ډېره مننه کوم ډاکټر حیدر علي همدرد یوسفزي صاحب، تاسو وخت وویسته موږ سره دې خپرونه کې برخه واخیسته، تاسو ډېره ډېره مننه. ډېره مننه جی، زه د اوریدونکو ډېره مننه کوم چې دغه خپرونې کې را سره ملګري وو، موږ خبرې کولې په برداشت باندې. د برداشت نړیواله ورځ هر کال په 14 نومبر نمانځل کیږي او په دغه تناظر کې د خپل ټولنې او د خپل اولس د ستونزو خبرې کولې. تاسو ډېره ډېره مننه کوم، هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے رہا برے کم کنا دمینے پا مذہب دے ہم سفر کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا دمینے پا مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ مولا ٹھوکرا نا
We'll be right back.